السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د بلخ لپاره د طالبانو د والی مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیسته. داعش په خپل ویبپاڼې اعماق په یو بیان کې ویلي یو ځان وژونکی چې د والی د دفتر په مخ کې منتظر و هغه ته ځان ورنږدې او خپل چاودیدونکی کمربند چې وولی دی. تر دې مخکې د افغانستان ازادي ملي او اسلامي تحریک په نوم د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې پرون ادعا کړې وه چې دغه برید د دې ډلې ترسره کړی دی. د اسلامي دولت ډله یادایش د بلخ لپاره د طالبانو د والی د وژلو مسؤلیت په داسې حال کې اخلي چې تر دې مخکې د جدي په میاشت کې د بدخشان لپاره د طالبانو د امنی قومندان د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې داعش ډله یو ګواښ ده خو ننګونه نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف وایي افغان ښځې د خپلې کورنۍ او د هیواد په اقتصاد کې خورا مهم رول لوبوي. الاکبروف پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو دفتر یو ان او ډی سی د یو پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په جنوب کې له 1415 ښځو ملاتړ کړی دی. دغو ښځو ته هر میاشت د کورونو په محوتو کې د چرګانو د روزنې د لبنیاتو او سبزیجاتو د پروسس له لارې 2340 افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق بیا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان ښځو د معیشت ښه کول په افغانستان کې د دې صندوق د فعالیت اساسي جز دی. د افغانستان بانک غواړي چې سبا شنبه د داوطلبۍ له لارې تر 15 میلیونو امریکایي ډالرو پورې د لیلام په ډول وپلوري. د بانک په خپله ټویټر پاڼه ویلي چې د سوداګریزو بانکونو په ګډون ټول اشخاص او بنسټونه چې مالی او پولي چارې سرته رسوي او په شرایطو برابر دي کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. دا ګام داسې مهال اخیستل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې وروستیو کې ویلي که په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دوام وکړي ممکن د افغانستان سره د نغدو پیسو مرستې کمې شي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي کابل ته تقریبا هر اونۍ یا څو اونیو کې لسګونه میلیونه ډالر نقد انتقالیږي. د جرمني په شمالي ښار هامبورګ کې د ډزو له کبله لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جرمني ډي پي اي اژانس د ځایي رسنیو په حواله د مرګ ژوبلې دغه شمیرې ورکړي خو تر اوسه پولیسو په رسمي ډول د مرګ ژوبلې شمیر نه دی کره کړی. برید تیره شپه په ځایي وخت ماخوستن 9 بجې د مسیحیانو د مذهبي مراسمو په جریان کې شوی دی. پولیسو د شپې لخوا د برید سیمه کلا بنده کړې او له خلکو یې غوښتي چې له کورونو دې نه راوځي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي پولیسو د ودانۍ دننه د وژل شوو کسانو تر څنګ داسې یو جسد هم موندلی چې د بریدګر ګمان پرې کیږي. تر اوسه د برید انګیزه نه ده معلومه او پولیس د برید د څرنګوالي په پلټنه بوخت دي. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی ژمنه وکړه چې د انسانانو د قاچاقبرانو په وړاندې به اقدام وکړي. هغې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې د کابینې په ملتیا یې د هغې ډوبې شوې بیړۍ سیمه له نږدې وکتله چې د فرانس پرس اجانس په وینا لږ تر لږه 2 اویا تنه پکې ټپیان شوي. په دغه پیښه کې د لسګونه افغان پناه غوښتونکو د وژنې خبره هم شوې. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ډله له سریلانکا او بنګلادیش سره د سیالیو لپاره پرون د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته روانه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ له بنګلادیش سره 4 ورځنۍ سیالۍ پیلوي او بیا به د همدې میاشتې له 13 تر 13 پورې د بنګلادیش او سریلانکا له لوبډالو سره 3 اړخیزه سیالۍ هم وکړي. دغه راز کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکي اپریل میاشتې په لومړۍ او درېیمه نیټه یې له سریلانکا سره 2 یو ورځنۍ لوبې هم پلان کړي دي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال نړیوالو غواړي چې دغه هیواد سره بشري مرستې ونه دروي. دا مرستې د څه لپاره؟
بس پنور کون کې لمک سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې لوګه ناروغي خوارزواکی او کړهونه کم کړو.
یو شمیر میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې واله بیکاره کېدو وروسته اوس یوې مړې ډوډۍ ته حیران دي.
ماهانه $200 معاش داشتیم.
ما $200 معاش درلود. کله مې چې دنده له لاسه ورکړه په شپو شپو مې وژړل. زما درد ډیر دی.
یو شمیر معترضو افغان میرمنو نړیوالو ته په یو لیک کې د طالبانو د حکومت شکایت کړی دی.
خاص اول مو یې اسکه طالبان را به رسمیت نشناسي.
نمرې غوښتنه مو له نړیوالې ټولنې ده چې طالبان په رسمیت نه پیژني او پر طالبانو محدودیتونه زیات کړي.
د خبرونه په پای کې مو غزنی ته بیا یو حالت مو په نشو د روغ دی هغې کورنۍ حال اخیستي چې دی وپل لاندې ژوند کوي.
تل اسکول کې چې په عمل باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی د تاسو وینې په سره کوم ځای کې ژوند کوو ذات زیات نه سمغه یې د ورور بخیم.
کتر پایز موږ ملتیا وکړې په دوه مانی مای کې بشري حقوقو پروګرام هم درته لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې راځو د دې خبرونه د سر راپورته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف پر نړیوالو غک کوي چې له افغانانو سره له بشري مرستو لاس وانخلي. هغه دغه غوښتنه داسې مهال کړي چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې یا اوچا له افغانستان سره د روان کال لپاره د بشري مرستو پلان خپور کړ. د دغه پلان له مخې په پام کې ده چې سږ کال 3.1 میلیونه اړمنو خلکو ته مرستې ورسول شي او د دغو بشري مرستو لپاره هم د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه شوې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف وایي نړۍ باید د افغانستان د خلکو پر مخ ور ونلتړي او زیاته کړه بس په نور کوونکي له موږ سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې لوګه ناروغي خوارزواکی او کړهونه کم کړو. الاکبروف دغه څرګندونه پرون په یو ټویټ کې داسې مهال کړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاو شریکانو د روان 2023 کال د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان خپور کړ. دغه پلان له مخې له 3.1 میلیون وګړو سره د بشر دوستانه او د خوندیتوب د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال رامز الاکبروف وویل ډیرو ستونزو سره سره زموږ شریکان عملاً فعال دي او چمتو دي چې خپل فعالیتونه پراخ کړي. وچا ویلي چې سږکال په افغانستان کې 28.3 میلیون وګړي مرستو ته اړتیا لري خو دوی په پام کې لري چې 3.1 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د 2023 کال د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان په اړه چې د اوچا اړوند ریلیف وی پانه کې خبر شوی ویل شوی چې پر دغه پلان د 2023 کال د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ کار شوی او هدف دا و چې هغه د روان 2023 کال په جنوري کې خبر شي. خو د تیر کال د دسمبر په 23 چې د طالبانو د سرپرست حکومت د اقتصاد وزارت د و حکم په صادرولو سره خزی په غیر دولتي مؤسسو کې کار کولو را وګرځولې. د ادارو ترمنځ دایمي کمیټې مدیره هیئت د یوې میاشتې لپاره د بشري مرستو هغه پروګرامونه چې ډیر مهم نه و وزنډول. وچا وایي د دې کمیټې یو پلاوی د جنوري میاشتې له 28 تر 28 پورې له افغانستان څخه کتنه ترسره کړه تر څو د طالبانو له ادارې سره خبرې وکړي او هم د درول شوو عملیاتو خطرونه او همې امکانات وارزوي. د وچا په خبره د دغه کمیټې د سپارښتنې په اساس په افغانستان کې عملیاتي ځنډ پر ازمیښتي عملیاتو بدل شو. وچا ویلي د بشري ستونزو په وړاندې د غبرګون په پروګرام کې د ښځو پر ګډون بندیز به د ټولو اړمنو خلکو لپاره ویجاړونکی او اوږدمهاله پایلې ولري. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې د ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په دې ټینګار کړی چې ښځې حق لري چې کار وکړي او هغوی د بشر دوستانه غبرګونې یوه لازمي برخه ده او زیاتوي که موږ اړمنو خلکو ته په خوندي او اغیزمنه توګه اصولي او باکیفیته مرستې رسوو چې په هغو کې ټول سړي ښځې نجونې او هلکان شامل دي د ښځو ګډون د مرستو رسولو په ټولو عملیاتو کې اړین دی. وچا همدارنګه ویلي چې د بشری مرستو په عملیاتو کې د خزو ګډون لدی په لوه هم مهم دی. هغه خزې چې مرسته تر لاسه کوي نه یوازې د بشری مرستو په خزینه کارکونکو پورې چې ورته مستقیمن مرستې یا نور خدمتونه رسوي تړلې، بلکې د خزینه کارکونکو حضور، خوندیتوب، با مفهوم ښکیلتیا او کیفیت هم ډاډمنوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوه هم خبرداری ورکړی و چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي سخت محدودیتونه ښایي د دې خطر رامنځته کړي چې نړیوال له افغانستان سره پر بشري مرستو یو څه لاس ونیسي. اوتن بایوه دغه خبرداری د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ورکړ او ویل چې دوی روان کال د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې چې کیدای شي د ښځو خلاف د طالبانو سخت اقدامات له خطر سره مخامخ کړي. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنې دوه رئیس پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار په ګډون سخت محدودیتونه لګولي چې هغه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشری مرستو همغږي کوونکې رامز الاکبروف پر نړیوالو غږ کړی چې له افغانانو سره له بشری مرستو لاس وانخلي. دغه غوښتنه داسې مهال کیږي چې په کور دننه ویل کیږي چې شاوخوا 28 میلیونه افغانان خوراکي توکو ته اړتیا لري. په افغانستان کې یو شمېر هغه مېرمنې بیا له بعد اقتصادي وضعیت کړیږي چې خپل دندې له لاسه ورکړې دي. یو شمېر دغه مېرمنې وایي دوی د کورنۍ نفقه ګټون کې دي خو اوس د خوراکي موادو د اخیستو او نورو اړتیاو د پوره کېدو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تازه خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې طالبان پر ښځو محدودیتونو ته دوام ورکړي، ممکن د افغانستان سره د مرستو اندازه کم شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا مېرمن چې د دایکندي ولایت اوسیدونکې ده د وینا دولتي ادارې په صحي برخه کې دنده درلوده. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د شپږ کسیزې کورنۍ یوازینۍ کفیله وه. د دې مېرمنې په وینا چې هره ورځ به یې زرګونو اړمنو کسانو ته د مرستو ویشلو کار کوه، اوس یې په خپله مرستې ته اړتیا لري.
ما $200 معاش درلود او په کور کې مو بل کفیل نه درلود. کله مې چې دنده له لاسه ورکړه په شپو شپو مې وژړل. زما درد ډیر دی، اندا چې ویلی نشم. زما بیکاره کېدل څومره پر موږ منفي اغېز کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې تر ټولو ځپلی هیواد وباله او خبرداری ورکړ چې که ښځو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل شي، ښایي له افغانستان سره مالي مرستې کمې شي. روزا اوتنبایوا د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل، په داسې حال کې چې افغانستان له لسیزو جګړو وروسته د بیا رغونې او آبادۍ لپاره خپلو ټولو بشري ځواکونو ته اړتیا لري، نیمایي ډاکټران، ساینس پوهان او سیاستوال په خپلو کورونو کې نظر بندي، خوبونه یې مات شوي او استعداد یې ترې سلب شوی دی. اغلې اوتنبایوا وایي په داسې حال کې چې د کار، زده کړې، سفر، تفریحي پارکونو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز پر خپل ځای دی، طالبان ادعا کوي چې ټول افغانستان یې متحد کړی دی. هغه زیاتوي
The reality is that the 20th December ban on higher education
حقیقت دا دی چې د دسمبر په 6مه د نجونو پر لوړو زده کړو او د همدې میاشتې په 24مه په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د افغانستان د خلکو او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو لپاره جدي پایلې ولري. که ښځو ته د کار کولو اجازه ورنکړل شي، ښایي له افغانستان سره د مرستو کچه او د هغو بنسټونو فعالیتونه چې چارې یې د ښځو لخوا پر مخ وړل کیږي کم شي.
shipments required to support that assistance will also decline.
روزاوتن بای وابایی چه وزی پر ندولتی دارو که ده خزو ده کار بندیز ارمانو تا ده مرستو رسولو پر وران ده جدی خانده نده. ده دوی ویره داده چه طالبان با ده ملگرو ملتونو پر دفترونو که هم ده خزو پر کار بندیز ولگوی. زکه دوی ده طالبانو ده حدسو شاهد دی چه با 15 ولایتونو که ده ملگرو ملتونو دفترونو تا
د ښځو د راتګ مخنیوی کړی او له همدې امله دوی اړ شوي چې په ځینو ولایتونو کې په موقتي ډول خپلې مرستې بندې کړي. د هغې په وینا په 2022 کال کې طالبانو په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو بندي سربیره تر ټولو زیات محدودیتونه پر دوی لګولي دي. اغلې اوتنبایوا زیاته کړه چې تر دې وړاندې په 2022 کال کې دوی 6.1 میلیون خلکو ته لاسرسی درلود او دوی ویره لري چې په 2023 کال کې به دغه محدودیتونه زیات شي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلو، خو له دې وړاندې بار بار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او نجونې د تحصیل په برخه کې باید اطاعت وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د افغانستان د معترضو خزو د بنسټونو ائتلاف په یو لیک کې ل نړیوال ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني او په دې هیواد کې د معترضو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه ائتلاف چې په وینا یې د 800 ښځو لاسلیکونه راټول کړي، ځینې نورې غوښتنې هم مطرح کړي. دا چې د دوی په دې لیک کې نورې کومې غوښتنې راغلي، تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان د معترضو ښځو د حرکتونو ائتلاف نړیوالې ټولنې ته په دغه لیک کې اته غوښتنې مطرح کړې دي. د طالبانو حکومت په رسمیت مه پیژني او په افغانستان کې ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي د دغو معترضو ښځو د غوښتنو یوه برخه ده. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ د رهبرۍ غړي جولیا پارسي تېر مخام ازادي راډیو ته وویل،
لومړۍ غوښتنه مو له نړیوالې ټولنې دا ده چې طالبان په رسمیت ونه پیژني، په افغانستان کې د ښځو مبارزه له پامه ونه غورځوي او پر طالبانو محدودیتونه زیات کړي. بله غوښتنه مو دا ده چې په دوحه کې د طالبانو دفتر دی وتړل شي او خپل سیاسي مشران دې نه پرېږدي چې افغانستان ته سفر وکړي او له طالبانو سره وګوري.
هغې زیاته کړه چې له نړیوالې ټولنې همدارنګه غوښتنه شوې چې د اعلامیو د خپرولو پر ځای د افغانستان له ښځو سره ژمنې په عمل کې وښيي. میرمن پارسي وویل، د معترضو ښځو 15 غورځنګونو د یو ائتلاف د جوړولو او د 800 معترضو ښځو د لاسلیکونو په راټولولو سره نړیوالې ټولنې ته دغه غوښتنې وړاندې کړې دي. د میرمن پارسي په خبره ځینې لاسلیکونه په آنلاین بڼه راغونډ شوي دي. د افغانستان د معترضو ښځو د ائتلاف په دغه لیک کې ویل شوی چې د طالبانو له ځپنې سره سره د افغانستان معترضو ښځو په تیر څه باندې یو نیم کال کې د زده کړې، کار او د ازادۍ د حقونو لپاره مبارزه کړې ده. په افغانستان کې د معترضو ښځو حرکتونه وروسته له هغې رامنځته شوي چې طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو تر اوسه د دغو حرکتونو څو تنه غړي نیولي او له یوې مودې وروسته یې بیرته خوشې کړي. خو د معترضو ښځو په خبره د نرګس سعادت په نوم لکتر لګایي و خزینه فعال تر اوسه د طالبانو په بند کې ده. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو میرمن سعادت شاوخوا یو میاشت وړاندې په کابل کې نیولې ده. طالبان اکثره وختونه د نیول شوو ښځو په اړه څه نه وایي. طالبانو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو درناوی کوي، خو یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې دا د طالبانو یوه عمومي خبره ده، بلکې هغوی غواړي چې ښځې یو مخ له عامه ژوند څخه حذف کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ایتالیا حکومت د غلطه د پناه غوښتونکو د وی بیړۍ لوډوبېدو وروسته چې لږونه افغانان هم پکې مړ شول، د قاچاقړونکو په ضد اقدامات پیاوړي کوي. د ایتالیا صدر اعظم جورجا میلونی دغه خبره پرون په داسې محل کې وکړه چې د ډوبې شوې بیړۍ سیمه یې لنګدې وکتله. په دې پیښه کې د فرانس پریس اجانس په وینا لږ تر لږه 2 تنه مړ شوي دي، خو په ځینو نورو راپورونو کې د مړو شوو کسانو شمیر ډیر ښودل شوی دی. په دې پیښه کې لسګونه افغانان هم مړ شوي، که څه هم د مړو شوو افغانانو کره شمیر لا نه دی معلوم، خو طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې 80 تنه افغانان د بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ساسو په غاک ثبت شوی پیغامونه لرو. د سپورت له خبرونو او پیښو مهم خبرو، خو په سر کې راځو دې ته چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي وای په پام کې لري چې په دغه ځای کې پنشو روغ د میرمنې راټولې او د درملنې په موخه یې کابل ته ولېږي. دوی وای د دوی د سروې اړوند په غزنی کې 215 ښځې او 80 تنه ماشومان چې عمرونه یې له 200 تر 200 کلونو پورې دي پنشو روغ دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې ورو
دا سړی سویلی چې کاج د اختر بیبی ده. اختر بیبی ده هغه خوند او د کورنۍ درې نور غړي لا تیرو شاوخوا تلس کالو څخه په نشور وجدي. دا ل خپل خوند سره یو ځای وس په خپل کور کې نه بلکې د غزنی شار په منځ کې په 1300 جلګه کې تر یو پله لاندې ژوند کوي. اختر بیبی د خپل کړي دلی او ناوړه ژوند کیسه کوي او وایي د خپل اولادونو له ژوند کار واستوګنې څخه لا هم نه خبره ده. دا وایي څو ځله مې هڅه وکړه چې نشې پرېږدم خو بریالی سوی نه یم. اختر بیبی خپل چاپېریال ته لاس نیسي او وایي تاسو وینئ چې په څنګه ځای کې ژوند کوم.
تلس کوله کې چې په عمل باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو یې وینئ په څه رقم جای کې ژوند کوو. پنځه نفره په دغه عمل باندې اخته یو نو اتي به زه نور څه ووایم.
اختر بیبی وایي که مو څوک بوزنی او درملنه مو وکړي غواړو چې له نشو کولو څخه خلاص واخلو خو هسې نه چې زندان ته مو یوسي او هلته مو وژې تږي واچوي.
کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي و داسې جای نه چې فقط یوسه زندان ته یې واچوه وږی تږی خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي اتي ولې سړی
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې په نشو روږ د میرمنې راټولې او د درملنې په مخه یې کابل ته ولیږي. د غزنی په امونیا قمندانۍ کې له نشه یي توکو سره د مبارزې امیر مولوی ګل احمد وایي تر اوسه پورې د سلو میرمنو نومونه د پلار یا خاوند نوم د تلیفون شمیرې او نور اسناد راټول کړي او له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت ته یې لیږلې دي.
سل ښځې چې هغه بیا سرپناه وي دوی معتادینې وي نو موږ غواړو چې دا ښځې سره جمع کړو او له هغه نه بعد یې بیا موږ انتقال کړو وزارت مواد مخدرو ته چې معینیت دی نو هلته په 300 بستر کې د دې لپاره ځای جوړ شوی دی. نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د سلو نفرو گنجایش شته.
مولوی ګل احمد وایي د دوی د سروې مطابق په غزنی کې 215 ښځې او 80 تنه ماشومان چې عمرونه یې له 200 نیولې بیا تر 200 کالو دي په نشو روږدې دي. نو مولوی زیاتوي په غزنی ولایت کې 1,300 کسان په نشو روږدې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ورزو کندوسته حالته د سوالګرو میرمنو شمیر زیات شوی. نور به د خپل خبريال پر راپور کې وورو.
ځینې شزې د اقتصادي سنځو د خپل کورونوي د سرپرست د نشټوالې لامل په کندوس ښار کې خیرات تولوي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمينه برابر کړی سوال نه کوي. له دوغو میرمنو یو هم څلوېخت کلنه شاجان ده. هغه وایي د زده کړې نه دي کړې او د کورنۍ د سرپرست د نشټوالي له کبله سوالګري ته اړ شوې ده.
ما خودم بیوستم د اش دانه صغیر درم.
زه کونډه يم او وې یتیمان را لغاړې دي. د کورنۍ سرپرست نه لرم. میړه مې مړ شوی دی. د بیوزلۍ له امله د کندوز شار په واټونو کې له سهار تر ماښامه پورې سوالګري کوم.
د یاته کسیزې کورنۍ مشره یو بله 45 کلنه ښځه چې فاطمه نومیږي وایي چې د مجبوریت له وجې هر ورځ د کندوز په ښار کې سوالګري کوي. هغه وایي چې ځینې ورځې د 45 ډوډیو پیسې پیدا کوي او ځینې ورځې خالي لاس خپل کور ته ځي.
هر ورځ د شار په واټونو سوالګري کوم. خلک را سره 10 روپۍ او 15 روپۍ مرسته کوي. ځینې ورځې تش لاس کور ته ځم. د خلکو وضعیت هم شنه دی. زیات شمیر خلک را سره مرسته نه کوي.
د کندوز ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورنۍ د سرپرست نشتوالی، بېوزلي او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې لامل یې په یاد ولایت کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د کندز ښار یو دکاندار ګلنور ابراهیم خیل په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل،
اقتصاد د خلکو ورو ضعیفه ده، در بدر دي، انډیواله دغه ګدایي کوي، دیو زخت زیات دي، سل نه پاره ګدایګر په دې ښار کې خلکو نه غواړي، دغه ترکشا نه کته کیږي، انډیواله لمن نه نیولي وایراکه پوه شوې، دغه رقم کار ده انډیواله نه.
د سوالګرو ښځو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې دی چې طالبانو تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پریکړه پر نړیواله کچه له پراخ انتقاد سره مخامخ شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو سمبرزو خپل ورزشی خبریال بختیار ساحل ته چې د ورځې له سپورتي پیښو خبروي.
افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ درې شلو ورځو سیالیو په نیټو کې بدلون راغلی دی. کرکټ بورډ پرون پنځشنبه یوه اعلامیه خپره کړې ده او دای د دوړو هیوادونو د کرکټ بورډونو ګډ اعلامیه هم بللې او ویلي دی چې د هوک آی ټیکنالوژي د نشتوالي له امله یې دا نیټې بدلې کړې دي. کرکټ بورډ دغه راز زیاتوي چې د دوړو هیوادونو د بورډونو د پریکړو پر اساس د دې سیالیو لپاره د هر ډول اړینو نشراتو ټیکنالوژیو د کارولو او موجودیت په موخه په یادو نیټو کې د بدلون په اړه هوکړه کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ لومړۍ لوبه به د مارچ په 14مه او پاتې دوه نورې لوبې به د همدې میاشتې په 26مه او 27مه نیټه ترسره شي. د ویلو ده چې د دې سیالیو تمریناتي کم ته افغان لوبډلې درویش کسیزه لوبډله هم اعلان کړې ده، خو پاکستان لا خپله لوبډله نه ده اعلان کړې. بل لور ته صداقت کابل لوبډلې د افغانستان فوټسال لیگ د دویم پړاو اتلولي وګټله. د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 9مه نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې صداقت کابل او پیروزی پنشیر لوبډلو پایلو به ترسره کړه چې 15 یو صداقت کابل وګټله. صداقت کابل لوبډلې د سیالیو لپاره تر پای هیڅ لوبه ونه بایلله. دغه سیالي د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15مه نیټه پیل شوې وي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو لس استازو لوبډلو پکې برخه درلوده. یاد فدراسیون ویلي دی چې د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو ته غوره شي. اخوا د افغانستان سنوکر ملي لوبډلې دوه لوبغاړي د سنوکر د آسیایي سیالیو په ودرشم پړاو کې د ګډون په موخه قطر ته تللي دي. د افغانستان بدن روزنی او اولمپیک ادارې د نشراتو مسول اتل مشواڼي ازادي راډیو ته په رالیګلي پیغام کې ویلي چې د افغانستان په استازولۍ په دې سیالیو کې د سنوکر دوه ملي لوبغاړو سالم احمد صالح او رئیس خان سنزي ګډون کړی دی. هغه وړاندې وایي،
قطر هیواد کې د سنوکر آسیایي سیالۍ ودرشم پړاو سیالۍ دي. د افغانستان نه دوه ورزشکارانو چې صالح محمد محمدي او رئیس خان نومیږي، دوی او یو پلاوي او یو د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا یو پلاوي قدرت الله زرمتي د یاد هیواد ته سفر وکړو. اول ته په دغو سیالیو کې ګډون کوو انشاءالله.
د ویلو ده چې د سنوکر آسیایي سیالۍ اته درشم پړاو به په راتلونکو دوه ورځو کې پیل شي.
او اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام، زه د کندهار ولایت د پاملي څخه خبرې کوم. په پاملي کې ډېرې اوبه کړته تللي، ډېرې کورو اوبه چې سوي دي، چا تالابونه جوړ کړي دي، ډېر ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ګرمسي د ولسوالۍ راج خالد دا کلی ده، د بنادر دی یعنی د درزی اوسیدونکو. نو دغه اوبو سره ډیر مشکل لرو وروره. مال دغه اسلامي امارت مشرانو سره درخواست کوو، غوښتنه ځینې کوو په درناوي سره چې دغه د اوبو بندوبست راته وکړي. ډیر لاس او ګریوان یې ورسره وروره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرت اللہ مقدس د زابل ولایت شجیر سوالی څخه تاسو د پیغام پرېږدم. زما د ازادي رادیو کارکونکو څخه د غوښتنه او خواهش دی چې زما پیغام د اسلامي امارت تر ټولو لوړ چارواکو او بالخصوص د پاسپورت ریاست د رئیس او کارکونکو کارمندانو پرې ورسوي. د افغانستان اسلامي امارت څخه په لومړي قدم کې ډیره مننه کوو چې د پاسپورت ریاست خپلې چارې او فعالیت بیرته د ځل لپاره پیل کړي. نو خلک ولس له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څوک مسافر وي په خارج کې کاروبار بزنس لري او څوک مریضان او نور مشکلات لري، نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او غوښتنه خواهش ورزو ده چې د پاسپورټ په ریاست کې دې د تیر نظام پرتله فساد او زورواکي او واسطه لرې کړي. باید دغه ریاست په شفاف ډول سره خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړي او هر چا ته پر خپل نوبت او پر خپل وار باندې پاسپورټ ورسیږي. مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره دوهمې نیمایي ته ورسیدو، وړاندې درته د